درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ او خوږه وګللیز د کونکو زبرش ناغم خار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند هم چې تاسو ټول کډر مونږ او زړه تر تیر د کونکو بر تر وغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وي درورنه وګللیز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هلمند هم چې تاسو ټول کډر مونږ او خوږه زکون کې د لوستر پای پر رسرماتي او کې یو څه ذکري کډر مونږ او روز د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د زمکي وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکي د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هله مند درنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره نوٹ کړئ. خو جوګل لیست د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مروستا سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 می صفحه څخه پیل بهتر 28 می صفحه پرې خوږه ګل لیست د کون کوز مروستا سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم وړې سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ځوز د کون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه ګل لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوږه قدر مون زده کون کو د زمکي کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د زمکي دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مراد تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي کتب موجوي او بلې برخې ته سویلي کتب وایو. اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکي ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګل لیست زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخ ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجه اوسېږي. د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اور باندې را څرخېدلې دي. او همدارنګ زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دې دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر ځات دی نشته هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته سوړي چې دغه کرښه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لوېدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپله د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته یې په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراجعه تاسو د طبیعي جغرافیه په حق ولولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپید کو غر لړۍ ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دغه غرونه لري د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کیږي چې په هغه سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دښتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډیر مشهور لوړ سطحي دي، هغه په خپل د پامیر او د بهان سطحي دي، او د دې ترڅنګ مرکزی لوړ سطحي دي چې دا د افغانستان له مشهور لوړ سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې د اسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډیر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتې څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي، پکې کې نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکوا، سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي، هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري. او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلې، سو په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه ګلاري زده کوونکو، دا زموږ استاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې ترڅنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دشتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سي او سږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه ترڅنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړ سطحې، یعنی څه، یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړ سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 2000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزده کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر من او غلی زکون کو ز برشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم دا تم ټول کی جغرافیا مزمن سلرم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او غلی زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن قدر من زکون کو ز مرسته سو دنم رزی سلرم لوس موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو وشته من پهل بهتر یو دیش می سپې پني هم دارنګه قدر من او غلی زکون کو ز مرسته سو دنم رزی در سی اهداف عبارت دله لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو غوږ لږ کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګل لیز د کونکو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل. زموږ استاذ درن ورځي درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له سپوهېږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر من ز کونکو، موږ تاسو په تیرې ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول. خوشو قدر من ز کونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درڅنګ قدر مونږ زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې درڅنګ خوږو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچاپېر شوی، لکه څنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته اووه دي، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده، چې هغه له شمېر څخه یو په خپله مدیترانۍ سمندرګۍ و، چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانۍ سمندرګۍ په خپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروتی، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجتمد سمندرګي، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند، د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنو غوږ لږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وجه کې فراتری هم په وجه سم کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې و مور تاسو ولوستل چې وصل به شي، نو د وصل به شي څخه نه هیوادونه یې په وجه کې فراتری هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس دی، سویس هیواد دی، د لوګرزمبورک هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنگری دی، سلواک دی، چک دی او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چې ناکه چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورک هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، مانکو ده او واتیکان هم له دغه هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دی کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی سئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو په دې حق له لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدر من زده کوونکو د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سیندونو او متدل اقلیم او پر اورښت تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي. همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه ګرم اقلیمی دي، اورشتي هم ش په پرا اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچې یو له هغو وچې څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره ترسره کیږي. د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې سته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچې د پوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو زموږ کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کیږي. دوهم چې دی سره لدی چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو ژوګل لري زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هله د چې تاسو تر دې دم پرې اوس زده کړئ. خوږو کډر منځکونکو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وسمه کې هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلویان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې ژبې او نژاد په حقله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو، له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط دي، او سلوویان زیاته په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه به ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زه پرشنا غمپاری وزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما تر هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چتا ټول قدر منو ګللی زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن می درنو زکون کو لکه سره چتا ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چتا تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی او سری او نه لوستا امر کی ولري. وګورئ چې کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرسته تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرسته تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او هم چنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات استراوډ نو تاسو د ټولو قدر منو غوړ لیست کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چته لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو ځکونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي او هم چې نن دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکښې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی چې دی هغه لمیل دا دی ځکه دغه لوی وچې چې د اقتصادي